السلام علیکم زه امید زهیر مالمو په دې خبرونه کې هر کله کوم لمړی لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې خزی د خوځو تر څنګ ودرېږي اوچا پرون جمعه په یو مفصل اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لګولی دی د اعلامیې په دوام راغلی چې خزی په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 30% پورې کاری قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي د اوچا په خبره هڅې روانې دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز پای ته ورسوي طالبانو دوی میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز ولګول د افغان ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر ستونزو له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی د افغان ژورنالستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخې دي اوس له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په دې هېواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخې شوې دي په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالستان د تصویري او ویډیویي راپورونو له جوړولو منع شوې دي د لندن خاروال صادق خان په دې ښار کې د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې د 600 کورونو د جوړولو خبر ورکوي راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي صادق خان پرون جمعه وویل د پناه غوښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هیوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناه غوښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې 3 اونۍ مخکې راپور ورکړی چې دا مهال په برېټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپل هېواد تر لیږدولو 3 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت پوهنتون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانیستل شوی دی په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته خل شوي یا لیکل شوي دي نندارې ته ایښودل شوي دي په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بېوزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویره انځور شوي دا نندارتون به د مارچ تر 1 پرانیسته وي سپینا ماډی وای روسیا پر دې غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټالو ته کې ولېږي تر دې مخکې راپورونه ورکړل شو چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د یرغل پر مهال وکاروي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جانکر به پرون خبريالانو ته وویل دوی په باور روسیا خای له ایران سره به بساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل برېښنایی او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي جانکر به دا هم وویل مسکو خای تهران ته جنگي جټ الوتکه هم ورکړي او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر ځنې شرکتونو بانکونو تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې د شرکتونو او اشخاصو له روسیې سره مرسته کړې وه چې د روان کال په لومړۍ کې لګول شوي بندیزونو په بچ کېدو پاتې کېدو کې مرسته کړې وه دا څوم وار دی چې پر روسیې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کېږي د روسیې د اوسپنې او قانون سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې پنخه شوی دی دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوي دي
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو لمو سره میلم د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالی درې غړی ماهر مومند نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خځو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي میلم ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي په شیانو باندې مصرف وکړي څه رقم سپما وکړي څه رقم پسنداز وکړي او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي بلکې په دغه طریقې پوشي چې دا خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي په دغه طریقو باندې پوسیږي
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دی نور مملکتونه دي هغه کېدای شي چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی او خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویلی شي چې مالي نغښتلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالي نغښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کېږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دی ډېر زیات رسېږي کله چې دوی مالي غښتلتیا ونه لري.
کله چې مېرمنې خپله ګټه ولري پامه خبره په خپلو پښو ولاړې وي، دا څومره بیا ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه ده، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی له لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پرمختللو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که درته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تشبثاتو او تجارتونو کې دوی چې صحیح مې ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د ښځو د مالی د غښتلتیا لپاره فلاس رسۍ کې ولې خلکو ته، او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد موږ ډېر زیات پستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکې لدینه چې جمهوریت سقوط وکړي، اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرینه دي، وظیفه ته پرینه دي، نه تنها دا شي دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرینه دي، لدی سره سره تجارت او سرمایه گذاری ته پرینه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزه کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه و سم کولای شي، غدا مثال آنلاین څه باندې شین تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ ست باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکولای شي چې خره مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه هنر سیګل کڅنګ چې خو اول د جمهوریت په دوره کې مایر کوشش کولای شي. خبر دا ده چې دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه یې د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې هکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره اچولی شو، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا په کورونو کې داخل سټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي اغلی، یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کرو بانډو کې دغه کارونه کولی شي. خوایم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولی شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې ښځو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر یې داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو. په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي؟
ګوریا بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی ټکنل پینو کې دا چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشور واضح شي. مثال دی یو اسلامي خبردار چې دی خو نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پاس رافتر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر دی برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته. هغه ته کېدای شي خو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا په نورو مسایلو کې دا هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې په تعلیمی بخش کې وي یا په نور بخش کې وي. نو کله چې ښځې مالی غښتلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عزاوي، هغه د خپل فامیل عزاوي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کېږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بیول کېږي، که یو ځل بوزي په دویم ځل درېیم ځل چې سره لیدې چې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کېږي. هغه عامه خبره هم دا ده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچې هره ورځ بوزو ډاکټر ته په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بیرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي مالی غښتلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برج یو انسان باید ورته لاسرسی ولري، هغه دا ده چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکړئ چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کم یو ډاکټران دی هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مطرف را دي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی، مالي نغښتیا ده، دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نبی صدا ته یا مالی نغښتلتیا ته په بده سترګه بحث کړه، او کوم کسان چې مالی نغښتلتیا دي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کېږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکي وي، هغه چې اقتصاد یې خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالي حالت مخنن. افغانستان دا لیدلې دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل، یو دلیل پیدا و چې بندو کېدل، بل کار نه درلودل، زراعت نه درلودل، به نه درلودل، دوکانو تجارت به نه درلودلو، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا. نو دې لپاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي، نو دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل، هغه ترورستان به چې 5000 پلدارې ورته ورکړل، 10000 به ورکړل، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو. ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو هغه اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایلې څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالي غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظ په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې یا ته وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي، هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالي غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومند صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیورې نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دي، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ، چې کوم ځای کې چې د موسیګما، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداری چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 یا 100 چرګې ساتلي دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا چې دا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې دا ډېر زیات فیس مثال افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سره زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغه سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سره زر نه دي مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داس شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او په هغه کې د غمی او چې طلا په قیمت باندې خرڅېږي دا غونه مثال مخګیری وکړي او هغه شی واخلي. بل خبره دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفته لس افغانۍ یا د هفته سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي، اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظره او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید دغه تلویزیونونه تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخته پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون یې مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي، موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسېږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیاته رایجه کړي.
درنو دوستانو، دا وه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې مو د ښځو د مالی غښتلتیا د حق پکړه. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وښخیږو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده، ام هغې ځکه څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویلی دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مالیالۍ کې وم او په اول منزل د درې میلیلې کې چا راډیو ونیولی و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چا راډیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې خدای شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله. او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ولیدل چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلي وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه و خفه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2005 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم. خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې، په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته. پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده. اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
خاصه خاطره دا ده زمونږ چې منګه عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې منګه قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو، بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې. یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو، ډوډۍ مو خوړې. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو. هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو. خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې. هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. هلته سور دا د ثور کودتا چې وشو، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایعو وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. د هغې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم. یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ور یې کړو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوی دی برو. نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلآباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وي. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې دې وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم ده وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، او زه هم ورسېدم. یو ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوند محسنو له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و. د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاک وکي ویلواله که ته بچی د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو لیاد مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک یارزو د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورک یارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال له خبر م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم شهر کې دی ایران
بوشهر کې مې کار وکړ هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ هلته بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمیني اوبو کې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه چې څه معدني تیږي کلته چې خلک عمل ته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصود تیګه باندې با وزن نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نه سوه او داسې فکر وکړه چې نه سوه واته اتیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړم د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تېر کړی خو بېرته دا لري افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا تاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطعه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته په عواملات کې د دلته څه مشکلات پیښ شو. دا اخبار چې و دا د عواملات اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کوم یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګون مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی دغه تجربه مې دې کې واچول خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو په شمال لویدیځ کې وو په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو د دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو کو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې د همدې دغه ریسرچ د شانو و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې او مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي زیرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې. هماغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه دسه سروې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا زیرشاه کړه شي دا خلک زیرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سره بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي. طالبانو جنگونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خوا د نیشنل پارټي غړی و افضل خان اده خدای دې وبخښي مرګ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې هغه ښکاره دشي ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي. دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده. دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي. دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو فرسن دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ. د بې سواده خلکو نه پوښتنه وکړئ. په کمپونو کې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړی وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو چا معلوم نه کړی چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې و خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خونه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخی ته دې چې ناروې ته راشي که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ګویلې دروازه وټکېده. د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصې مې کړې او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو. ډزې را باندې وشوې. په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم. جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغلل. ته دا گاونډیان خبر شو هغوی راغله بیا و گاونډي ته ما ټیلیفون کتابچه ورکړه هغه یو ملګري ته مې ټیلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و بیا د انډوسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروی ته
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړ شي بیا اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله یو تل زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم مې دلته د مختلفو مضامینو خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي و د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته و بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړه چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه هغه مورګنستان په نوم باندې و پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي و په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و خبرې وکړې د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه و استاذ تارک راغلی و د فرانسې نه دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړې دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شیان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې خان او کمیساک په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و هغه هم چې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي
نه ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي مانه ډېر خلک وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر یې چې ته به چاپ کړم بل یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ دي کو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بل بته هغه کې
په امازون کې بخپری شي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پرې امادګی نه ده شوډل چې چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته جی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم امازون کته چې جیک شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده
ورځ په څه شي تېروئ عموما
ورځ په همدغه لیکونو تېروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د عادت لرم چې د داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایی د ملایان لاجودي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس کنټینیو لیکي دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت
شلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگر ندا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگر ندا حسینے ونے دپ ماگر
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
نور ب